Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازوري رادیو خبرونه ل دې شیبه پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض دیار لسوه ونیوی د سرطان دریم او د 2013 د جون څلور وشتمه د هلمند د سولې کاروان د جګړې د بندیدو لپاره لنن څخه د ملګرو ملتو د دفتر مخ ته پرلت پیلوي په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د امیر محمد ساپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري خو لمړی د دې سات خبرونه ولسمشر غنی له وچکالی زپلیو سره د مرستو د چټکولو غوښتنه وکړه. د عراق پوز د سوریه په خاوره کې د داعش 15 تلويش غړي وشل دي او پاکستانی طالبانو نوې مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له وچکالی او سیلاب ځپلو کورنیو سره کافي مرستې نه دي شوي. له ارګه له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم چې پرون شپه خبره شوه، ولسمشر غنی ویلي چې له طبیعي آفتونو لکه وچکالۍ او سیلونو له زیانمن شویو کورنیو سره دي د مرستې رسولو بهیر چټک شي. خبر پاڼه زیاتوي ښاغلي غنی له وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د بشري مرستو د انسجام په غونډه کې پرون د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسسو او ملګرو ملتو له استازو غوښتنه کړې چې د طبیعي آفتونو له امله له زیانمن شویو افغانانو سره د مرستې رسولو عاجل او دقیق پلان جوړ او ورته وړاندې کړي. د هلمند سولې کاروان غړي به نن یک شنبه په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته درې ورځې پرلت پیل کړي. د سولې لپاره د دې ولسي حرکت غړي به درې ورځې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر مخې ته ناست وي او غواړي چې په دې ډول نړیوالې ټولنې ته دا پیغام ورکړي چې افغانان له جګړې ستړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال د هندوانو حاصل 10% زیات شوی دی. د ننګرهار د والی ویندوی عطاالله خوګیاڼي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله د هندوانو د کښت زیاتېدو یو دلیل دا دی چې ډیرو بزګرو د کوکنارو له کرلو لاس اخیستی دی.
کل شاوخوا 15000 جری بزمه که باندې هندوانه کرل شي بي دي او لامل هم دا دي چې سکل پر لمړني وختونو کې خو پډيرې سیمو کې د کونارو خربنه شو او بزګرو خپل زمه کې د هندوانو لپاره برابرې کړې وي.
سشکل به په ننګرهار کې د هندوانو حاصل 30000 ټنو ته ورسیږي. د ننګرهار په بټیکوټ، لالپوره، مومندره، ګوشتا او کامه ولسوالیو کې سشکل د هندوانو فصل شته. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د عراق پوز وای چې د سوریه پر ختیځ په یو هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال سختریزي وژلې دي. د عراق پوز پرون په یو بیان کې وویل شپاړس جنگي الوتکو یې د جمعې په ورځ د سوریه په ختیځ ښار دایرالزوار کې د داعش د وسلوالو یو غونډه بمباری کړې ده. د سوریه دایرالزوار ولایت له عراق سره پولې ته نږدې پروت دی. د عراق د پوز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دایرالزوار کې د دوی په هوایي حمله کې د داعش د ډلې د جنگ وزیر د رسنیو یو مسؤول د دې ډلې د مشر ابوبکر بغدادي شخصي پیغام رسوونکی او د پولیسو مشر وژل شوي دي. د عراق پوز د اپریل له میاشتې راهیسې د سوریه په خاوره کې د داعش پر وسلوالو هوایي حمله کوي. په سعودي عربستان کې له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره له نن څخه ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپله موټر وچلوي. د تېرې شپې له 12 بجو څخه په سعودي عربستان کې د ښځو پر موټر چلولو بندیز پای ته ورسید او نور په موټر کې له یوه ځایه بل ته د تګ لپاره د خاوند، پلار یا ورور ته د سعودي ښځو اړتیا پای ته ورسېده. په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه د دغه هیواد د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د اصلاحاتو یو برخه ده. د بشري حقوقو د غړیو په وینا سعودي عربستان په نړۍ کې یوازینی هیواد و چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې موټر وچلوي. پاکستاني طالبانو پرون خپل نوې مشراو د هغه مرستيال وټاکل. د پاکستاني طالبانو یو ویاند محمد خراساني په یو بیان کې ویلي مفتی نورولی مسعود د دې ډلې مشر ټاکل شوی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون درې لوبې وشوې. د بلجیم د فوټبال لوبډلې 15 ګولونه ووهل او د تونس لوبډلې ته چې 2 ګولونه یې وهلې و ماته ورکړه. د مکسیکو لوبډلې 2 ګولونه ووهل او د جنوبي کوریا ته چې 1 ګول یې وهلی و ماته ورکړه. د سویډن د فوټبال لوبډلې هم له جرمني په 1 ګول ماته وخوړه. نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینیګال او پولنډ له کولمبیا سره مخامخ کیږي. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 په منځنۍ چپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 چپه دوام کوي. ساعت 2 بجې او 5 دقیقې شوې. د هلمند سولې د کاروان برخوال د بیلابیلو هیوادونو د سفارتونو مخته تر پرلت وړاندې نن د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر مخته کینی.
کچیرې دغه هیوادونه مداخله ونه کړي، طالب او خپل حکومت دې ته ژمن دی چې سرکښینی به سوله پکې.
په پکتیا کې هم د لوی پکتیا د سولې ژغ په نوم د سولې لپاره ولسی خوځښت پیل شوی دی.
روان جنگ پردی جنگ دی. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامدار هڅه کوو.
په کندوز کې کاروانګر وایي وچکالۍ په دغه ولایت کې د غنمو حاصل خورا کم کړی دی.
سکالی وچکالۍ د بارون نه ونسل بس زمونږ د غنم باندې کار دی او پای مونږ نه خصو کوو.
پاکستانی طالبانو ځان ته نوی مشر ټاکلی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د بهرنیو مطبوعاتو تفسیرو ته کتنه کوو. و بچی او و دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم مطالب لوستل شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ ته وی پاڼې پاتې ده. د هلمند سولې کاروان به نن یک شنبه په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته خپل درې ورځنی پرلت پیل کړي. د سولې لپاره د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست آزادي رادیو ته وویل سره لري چې وسلوالو طالبانو د اوربند د ټینګولو په اړه د دوی غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی، خو دوی مایوس نه دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هلمند سولی کاروان ویاند بسم الله وطن دوست بیگ ازادي رادیو ته وویل چې دوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د ملکی استازي د دفتر یو نامه مخته د درې ورځنی پرلت پترڅ کې درې اساسي غوښتنې مطرح کړې.
اوله دغه ده چې نور افغانانو کې مداخله بند کړل شي. دوهمه دا ده چې کچيري دغه هیوادونه مداخله ونه کړي، طالب او خپل حکومت دې ته ژمن دي چې سرکښینی به سوله وکړي. دریم دا چې خپل بهرني ځواکونه او طالبان له جګړې څخه داسې لاس واخلي چې هغه د جګړې اصول باید مراعت.
شغلي وطن دوه زیاته کړې چې په راتلونکو ورځو کې به په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو، پاکستان، ایران، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو د سفارتونو مخې ته ورته پرلتونه وکړي. د هلمند سولې د کاروان ویاند وویل چې د امنیت په برخه کې له هیچا د مرستې غوښتنه نه ده کړې او له چا ویره هم نه لري. پر دې مسله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پرلت کوونکو د دوی مرستې ته علاقمندي نه ده څرګنده کړې. متاسفانه د هغوی له لورې په وار وار موږ دا خبره رارسېدلې او موږ اورېدلې هم ده چې علاقه نه لري چې موږ د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر ونیسو. هغوی وایي چې ولسي حرکت دی او د سولې لپاره یې حرکت پیل کړی، نو څوک کار نه ورسره لري. خو کله دې سره هم چیرې نن یې اړتیا پیدا شوه، موږ به خپل امنیتي تدابیر ولرو. د هلمند د سولې کاروان تر تقریبا 30 ورځنی پلي حرکت وروسته تیرونی کابل ته ورسید. د سولې لپاره دا ولسی حرکت وایي چې ورځ په ورځ خلک ورسره یو ځای کیږي. د دوی ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د سولې یو کاروان چې له پېښور روان شوی پرون لغمان ته ورسید. بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې هر هغه ولسی حرکت چې د سولې لپاره وي د ځان ملګری ګڼي. د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ډیر افغانان د دایمي اوربند ټینګېدو ته هیله من کړی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغی او له هغوی سره د کتنې پر مهال یې غوښتنه وکړه چې وسوالو طالبانو ته یې د سولې پیغام ورسوي او د اوربند تمدید ته یې وهڅوي. خو وسوالو طالبانو د اوربند د تمدید غوښتنه رد کړې او حملې جاري ساتلې دي. په بادغیس کې یوازې د چهارشنبې په ورځ سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په یوه حمله کې وسوالو طالبانو په بالامرغاب ولسوالۍ کې 1.5 عسکر او پولیس ووژل. وسوال طالبان د امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي. د امریکا حکومت وایي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په داسې بهیر کې ګډون کولای شي.
له پېښور څخه هم د کابل په لور د سولې یو حرکت خوځېدلی دی او غواړي چې دا حرکت هم د سولې د پیغام د رسولو لپاره ځان کابل ته ورسوي. له بلې خوا د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د سوله ییز چاپیریال د رامنځته کولو په هدف د لوی پکتیا په سطحه د لوی پکتیا د سولې شخص په نامه یو ولسي خوځښت پرون په ګردیز کې خپل موجودیت اعلان کړ. په دې ولسي خوځښت کې راټول شوي قومي مشرانو ویلي چې د جګړې په حالت کې د سولې خبرې ممکن نه دي او د دوی په وینا د لوی پکتیا په قومونو کې د داسې چاپیریال د رامنځته کولو وړتیا شته. د دې خوځښت یا حرکت هدفونه په څلورو مادو کې بیان شوي چې تفصیل به له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل زاجي په راپور کې واورو. دا راپور د یو قومي مشر لخوا د همدې موادو په بیانولو پیلېږي.
روان جنگ پردای جنگ ده په موږ مسلط شوی ده. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامداره هڅه کوو. دا هڅه به د پکتیا څخه شروع کوو لوی پکتیا ته ترڅو افغان شمول شي. دویم د جنگ د دوالو خاو څخه اوربند غواړو ترڅو سولې ته لاره هواره شي. دریم د اوربند په جریان کې مذاکرات غواړو. څلورم مذاکرات د اسلامي ارشاداتو ملي او انساني ارزښتونو په چوکاټ کې غواړو او په ټولو د ولایتونو په ولسونو غږ کوو چې زموږ سره دا هڅه او غږ
دا په پکتیا کې د ګڼ شمېر قومي مشرانو او استازو د اته ورځني بحث په لړ کې نیول شوی ګډ تصمیم او پریکړه وه چې په څلورو مادو کې راټول او د پلي کولو لپاره د پکتیا ګڼو قومي مشرانو کلک هوډ څرګند کړ. د لوی پکتیا د سولې غږ خوځښت مسؤلینو په خبره چې په دې خوځښت کې د پکتیا ولایت په 13 ولسوالیو کې د میشت قومونو مشران او استازي ګډون لري او د رامنځته کولو لپاره یې هڅې له هغه وخته راپیل شوې چې وسلوالو طالبانو د درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا د جګړې سنگرونو ته مخه کړه. د دې خوځښت غړي او د منګلو د قوم قومي مشر خاغلی جنت خان منګل ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا د 13 ولسوالیو د مرکز په شمول ټولو قومي مشرانو راټول شوي وو. پریکړه لیک یې اعلان کړ او غوښتنه یې وکړه چې باید نور د دواړه ډلې چې نن یو بل ته په مورچل کې ناستي د سولې په خاطر اوربند وکړي ترڅو د خبرو زمینه مساعده شي.
جنت خان منګل نه یوازې د پکتیا بلکې د ټولو افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې دولت سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږي او کچېرې طالبان وغواړي پکتیاوال چمتو دي چې د دوی ترمنځ د خبرو اترو لپاره پکتیا کې سوله ییز چاپیریال رامنځته کړي.
موږ لویه پکتیا د تاذیره یو چې غږ پوکو چې طالبان د نور جنگ نه کوي د سولې لپاره د ځای وټکي. کچېرې دوی دې ته روادار شي چې په پکتیا کې دغه خبرې شروع کوو موږ به دوی طالبای کو ستړي مشي وایو.
ملک صوفي حبیب چې په دې خوځښت کې د ګردیز د قومي شورا تازولی کې ویل کچیر د جګړې کوم لورې د لوی پکتیا د ولسونو غوښتنو ته مثبت جواب ونوي د لوی پکتیا قومونه به دته اړشي چې د جګړې لبل لوري ملاتړ وکړي. دی وایي
د ملت دومره قرباني طاقت نه لري بیا به هڅه نه راوکیږي خامخا به یو ورځ د ملت مجبوریږي چې د بل طرف ته ملګرته وي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا ولایتي ادارې هم له رسنیو سره په خبرو کې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره د امن سیمې په توګه د پکتیا ولایت د چمتو کولو یادونه کړې. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12 پښنی وی او اف ام 3.5 چپه اوري. د روانې خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. دغه راس له کندوز څخه یو راپور لرو چې کارمنګر وای د ورختونو د کموالی لکباله د دوی غنم د غنم حاصلات خورا کم دي. لومړی به له سالی محمد سالی څخه واورو چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیلی بیست خپرونې په افغانستان کې د اوربان پر وروستیو موافقو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، په افغانستان کې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د دو اړخیز اوربان پر مهال د لنډې مودې لپاره جګړه ودرول سوه. په دغو ورځو کې په کابل، کندوز، غزنی او نورو ولایتونو کې په زرګونو طالب جنګیالي شهرونو ته ولاړل. ځینو یې له سرتیرو سره سیلفي عکسونه واخیستل او ځینو نورو یو بل ته سره ګلان سره ورکړل. خو د خپرونې په حواله له دې هر څه سره سره وسلولو طالبانو خپل درې ورځنی اوربند تمدید نه کړ او یوازې تیره اونۍ په بادغیس ولایت کې شاوخوا دیرش افغان سرتیري په یوه حمله کې ووژل سول. د ډیلی بیست خپرونې په لیکنې کې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر ادارې یا سیګر د یو راپور په حواله ویل سوي چې د روان میلادي کال د جنوري له 1 د افغانستان د ټولو ولسوالیو 14.5% یې یا د افراطي وسلولو په کنټرول یا تر نفوذ لاندې دي. د راپور په حواله په 2018 میلادي کال کې دغه اندازه یوازې 9% وه. د مطلب لیکوال د لیکنې په یو برخه کې پیشنهاد کړی چې ناټو باید افغانان پریږدي چې تر ممکنه حده د خپل امنیت او حکومت جوړونې لپاره ډېرې هڅې وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان باید خپل ټولنیز جوړښت باثباته، خپل حکومت، اردو او پولیس جوړ او اصلاحات پکې راولي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه هم پر همدې موضوع په دې عنوان لیکنه خبره کړي. داسې ښکاري چې افغانستان وسلول طالبان شایي د ولس کلنې جګړې د ختمولو هڅه وکړي. د لیکنې په پیل کې د ولس مشر محمد اشرف غنی لخوا وسلولو طالبانو ته د اوربند مسأله یاده سوي چې ځینو افغانانو یې هرکلی او ځینو نورو ورباندې انتقاد کړی دی. د خبرونې په حواله ځینو تحلیلګرانو او د پخواني حکومت چارواکو د اوربند دغه پیشنهاد یوه ناوړه تجربه بللې ده. خبرونه لیکلي د وسلولو طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربند رعایت شایي دا معنا ولري چې دوی به غوښتل په جدیت سره پر یوه اوربند او تقریبا د 2 لسیزو تر جګړو وروسته په خپلو عملیاتو کې پر یوه بې ساري وقفه غور وکړي. افغان حکومت اول د روژې له 8 د کوچني اختر تر 15 د طالبانو په وړاندې د اوربند اعلان وکړ چې وروسته یې دغه اوربند د 100 نور ورځو لپاره تمدید کړ. خو وسلولو طالبانو یوازې د کوچني اختر په 3 ورځو کې د اوربند اعلان کړی و. نېشنل انټرست خبرونې لیکلي د ولسمشر غنی د اوربند اعلان له زړورتیا ډکه پریکړه وه او وخت یې هم ډیر مناسب و. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي د امریکا متحد ایالاتونه شایي ونه کړای سي په یوازې سر وسلول طالبان د سولې مذاکرې ته راولي او په یوازې سر له وسلولو طالبانو سره پخلاینه وکړي. د خبرونې په باور د سیمې په سطحه ناکاره د سایسو هم د افغانستان د سولې پروسه لا پیچلې کړې ده. خبرونې د چین، روسیې او پاکستان یادونه کړې ده.
د کندوز ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي 6 کال په دغه ولایت کې وچکالی او د ورښتونو د کموالی له کبله د غنمو په حاصلاتو کې بې ساری کموالی راغلی او دې مسئلې دوی اندېښمن کړي دي. چارواکي وایي چې د کندوز د خلکو 80% د للمي مځکو غنمو پوره کوله، خو 6 کال د ورښتونو د نه ورېدو له کبله په دې ولایت کې د څه باندې 100,000 هکتاره للمي مځکو حاصلات له منځه تللي او له کبله د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د تیر کال په پرتله 6 کال په کندوز کې د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د کندوز د کرنې او مالداری ریاست د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې په روان کال کې د ورښتونو د نه ورېدو او د وچکالۍ له کبله په 100,000 هکتاره للمي ځمکو کې د غنمو کښتونه له منځه تللي دي او برسیره پر دې په آبي ځمکو کې هم غنم کم کرل شوي دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید حافظ ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د غنمو په پرتله د نورو نباتاتو لکه د زغرو، نخود، هندوانو او د خټکوی حاصلات د قناعت وړ دی.
حدود 1,40,272 هکتار
په روان کال کې زموږ په څه باندې 1,40,000 هکتاره للمي ځمکه کې د غنمو کښتونه د وچکالۍ له امله له منځه تللي دي، خو بیا په هغې ځمکو کې د غنمو کښت د منلو وړ دی او زموږ فني کارکوونکي بزګرانو ته په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکوي. بل خوا یو شمیر بزګران هم شکایت کوي چې په روان کال کې د غنمو حاصلات دوی کړی لګښت نه پوره کوي، ځکه د دوی ډیری کرنیز فصلونه د وچکالۍ له کبله له منځه تللي دي. دو تنو بزګرانو هر یو محمد نذیر او محمد اسلم د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وروره، سږکال وچکالۍ ده، بارانونه ونه سول، بس د موږ د غنم مالونه چې کرلي وو په هغې موږ نقص کو، بس چې شاید شنه سوي. دولت موږ سره باید همکاري وکړي او سږکال موږ هېڅ حاصل محاصل وانخیسته او ټول شیان د موږ وچ سول.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري او د هېواد له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کېږي او په نوموړي ولایت کې 202,000 هکتاره ابي ځمکه او څه باندې 100,000 هکتاره للمي ځمکه موجوده ده او د دغه ولایت زیات شمېر خلک پر کروندګرۍ او مالدارۍ بوخت دي. او پخوا کلونو کې دغه ولایت د غنمو د حاصلاتو زیاتوالي له کبله د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده.
ازادي خبری مجله اوري.
ساعت 8:21 شوې. د جمعې په شپه 340 افغان انجینران، تخنیکی کارکونکي او د هغو ساتونکي د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې وتښتول شول چې لا هم خوشي شوي نه دي. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهاره د ټلیفون له لارې راسره دی. رښتینی صاحب، د دغو انجینرانو او د سړک جوړونې د نورو کارکونکو د برخلیک په باب وروستي معلومات څه دي؟
سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شوراباک د سړک جوړونې شرکت د دښتو څو کاریګرو کورنۍ اوس له وسلوالو غوښتي چې نیول شوي مزدوران خوشي کړي. دغه کسان چې شمېر یې 340 تنه دي، د تېرې جمعې په شپه د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول شوه. د کندهار چارواکي وایي چې په دښتو څو 340 کسانو کې 40 تنه د دغه شرکت امنیتي ساتونکي، 14 تنه انجینران او تخنیکی کارکوونکي او لس عادي مزوران دي. خو اوس تازه د افغان صداقت په نوم د دغه شرکت مسؤول وایي چې تښتول شوي کسان ټول عادي مزوران دي او امنیتي ساتونکي پکښې نشته. د شرکت د مسؤول په وینا دوی ځکه هلته کار کوه چې وسلوالو په وار وار ورته ویلي وو چې د بیا رغونې د پروژو تطبیق ته اجازه ورکوي. او لکه څنګه چې مخکې مو په راپورونو کې ویلي وه، د دغه پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. طالبانو په یوه خبره کړې پیغام کې ویلي وه چې دوی د دوی د حملې هدف امنیتي ځواکونه وه او د سړک جوړولو شرکت کارکوونکي به بیرته خوشي کړي. اما د شاوخوا درو ورځو تېرېدو وروسته لا هم وسلوالو دغه کسان نه دي خوشي کړي. او نور نوې خبرې نوې جزئیات دا دي چې چارواکو هم تایید کړی دی چې دغه کسان وسلوالو د ډیورین کرښې هغه غاړې د پاکستان د ګلستان سیمې ته انتقال کړي دي.
پخوا تر دې مخکې تیره میاشت په همدې سیمه کې د ټاپي د نلیکې د سروې شپږ مامورین د دولت وسلوالو مخالفانو تښتولي وو چې یو شمېر یې ووژل او یو شمېر یې له تښتولو وروسته ووژل. د دولت وسلوالو مخالفانو خو ویلي وو چې د سړک جوړولو او یا د نورو عام المنفعت پروژو له تخریب سره کار نه لري او خنډ کیږي نه. نو د سیمې خلک څه وایي چې ولې د دولت وسلوال مخالفان د سړک جوړولو او د نورو پروژو د کارکونکو مخه نیسي؟
بله، د ټاپي پروژې دغه پیښه چې تاسو یادونه وکړه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې رامنځته شوه، چې لا هم تر اوسه پورې دغه پیښې مسؤلیت نه وسلوالو طالبانو او نه کومې بلې ډلې اخیستی دي. خو د دغه پیښې په اړه تر پیښې څو ساعته وروسته وسلوالو طالبانو په یو پیغام کې وویل چې دوی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ د برمې پوستې په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې ده او هلته
د سړک جوړولو شرکت کارکوونکي هم یې ولیدي. دوی ویلي ول چې تر تثبیت وروسته به دغه کسان د سړک جوړولو شرکت کارکوونکي وي هغه به خوشي کړي.
ډېره زیاته مننه صادق رښتینی و له کندهار څخه چې د سړک جوړونې د انجینرانو او کارکوونکو د تښتول کېدو په باب یې وروستي معلومات راکول. وسلوالو طالبانو همداراز تېره میاشت په بغلان ولایت کې د یوه برېښنا کوټ و انجینران البته و هندي انجینران او د هغوی یو افغان همکار وتښتول چې لا هم د دې ډلې له لورې برمته دي. د خوست سلګونه دوکانداران غوښتنه کوي چې حکومت د هغو دوکانونو نوي داوطلبي نه اعلانوي چې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې د منظمو قراردادونو په چوکاټ کې جوړ شوی دي. په دې اړه له خوسته د اسرې رادیو د خبریال نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د شنبې په ورځ د خوست ښار هغو دوکاندارانو او سوداګرو چې د منظم قرارداد له مخې په ښار کې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې دوکانونه جوړ کړي د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې د مستوفیت له ادارې غوښتنه وکړه چې د دوی دوکانونه د نوي داوطلبۍ ته نه وړاندې کوي. د غونډې ګډونوالو ویل چې د حکومت لخوا په مناسبه کچه د کرایې د لوړولو مخالف نه دي، خو ممکن ځینې کسان په قصدي ډول دوکانونه په ډېره کرایه وغواړي. د خوست دیوی خاری اتحاد مشر حاجی جمال تنای وای
کیم د کنینه د ملی اردو د پته د تشت په منځکه کې جوړ شوی دی. اغا مصطفی صاحب غوړي چې په دین د باید او طلبي وش او که د طلبي په وشي دغه کسون چې دولته ډیر سرمایه گذاری کړي د کونی جوړ کړای دی او قرضې لوسه وتلې دي دا په څه شکل دایره جمع کوي. که مصطفی صاحب دې خبره ته ضرور کننن فقط غونډه وکړه بل اخره به میک بل ورځ یو مظاهره وبسي ککله د طلبي په د یو دی کون به اوس چې په 2000 ور کړای دی دا بلا زر ته د طلبای کل وړي لا زر ته چې په طلبای کل وړ شو دا د عام ولس په کسا کې خبره چول دی.
د خوست خار په سوای لور کې ملي دفاع وزارت نګدې سلجری بزمکه لري چې په دا غزمکه کې خوښه څلور زره خام دوکانونه جوړ شوي او خلک پکې وړوکی کاروبار کوي.
زمو شخله اساجی رادیو اوري په د سال کې د تحریک طالبان پاکستان یا د پاکستانی طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو په اړه د اختلافات او راپورونه خبرېدل. د ډلې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوي مشر او مرستیالي ټاکل دي. جزئیات فرشته جلال زیو باندې کوي.
پاکستانی طالبانو پرون خپل نوي مشر وټاکل. د پاکستانی طالبانو یو ویاند محمد خراسانی پرون په یو بیان کې وویل چې نورولی مسعود د ډلې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. په بیان کې همداراز ویل سوي چې مفتي حفیظ الله د هغه د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. خراسانی همداراز د ډلې د مخکنی مشر ملا فضل الله د وژل کېدو خبر تایید کړی او ویلي دي چې هغه د پاکستان پولې ته نږدې په کونړ کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکایي او افغان چارواکو په وینا د پاکستان د طالبانو تحریک ټي ټي پي مشر ملا فضل الله د جون د میاشتې په 14 نیټه په کونړ کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل شو. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر نورولی مسعود 40 کلن دی او د پاکستان په مختلفو مدرسو کې زده کړې کړې دي. هغه د پاکستان د طالبانو د پخواني مشر بیت الله مسعود مرستیالي هم کړې ده. بیت الله مسعود تورن چې په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم بینظیر بوټو په قتل کې لاس درلود. داسې ګڼل کېږي چې نورولی مسعود په نویمه لسیزه کې په افغانستان کې له طالبانو سره یو ځای جنگ کړی او د پاکستان پر امنیتي ځواکونو یې هم په حملو کې لاس درلود.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای له وچکالی او سیلاب ځپلو کورنیو سره کافی مرستې نه دي شوې. د هلمند سولې کاروان غړي به نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته درې ورځې نه پرله پیل کړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال د هندوانو حاصل 10% زیات شوی دی. د عراق پوځ وایي چې د سوریې پر ختیځ په یوه هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال وژلي او په سعودي عربستان کې له 2 وروسته د لومړي ځل لپاره له نن څخه ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپله موټر وچلوي.
د ژوند رنګونه
زه خپله یو دهقان په لوګر ولایت کې بلحال دکانی دا پیاز و غنم و دلو بیاو داشن کرد.
دکانی کار تست کوایی کنه دا تومره سخت ده.
دکانی خود آغا تر دکان پوری تر دی خبره ده دکانی الحمدلله چې پټای د خپل ویم زکه زمين د خپل بیا څه مشکل نسته. نو هر وخت کې روزمره سړی کور او پاملم کې لګیای خپل دکانم کې لګیایو، نو د کال تر اخره پورې څار وخت صحیح کاروبار دکانی وکی نو نتیجه بیا ښه مثبت نتیجه لري.
تاسو ویل چې پیاز کاری کنه له نورو شیانو سره، داسې ویل کېږي چې دغه پیاز ډېر داسې په حساب زر خرابیږي، کرل یې سختي، ساتل یې سختي، تاسو په هکله څه وایئ؟
دا صحیح خبره ده. پیاز دا په سبزي کې ډېره زر خرابیږي. چې کله پیاز وښکل سي هغه دپاره که ډېره زیاته تیزه ګرمي ما خرابوي او که ډېر زیات یخې ویم خرابوي، نو هغه بیا زر تجاران زر راځي، بیا زر د بوجي کېږي او ځي صحیح نه وځي. نو که باران پرې وشي یا تیز لمر وي پیاز خرابېږي. رښتیا حقیقت خبر.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر و بچو دوام کوي. اوس بل خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر. سلام عرض میکنم. اوس